په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د وګړي نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړي نظر به معنی پدې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې لا استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان لبل بل یو ټیکی دې چې ځان له دنیا ده، یو ټیکه ځان له دنیا ده. نو خامخان چې تبله نیو نو بس بیا خو
فنکار برخه کې لا شاعري امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشوم ته په ورسته چې اوس هم زه د حافظ شیرونو متعلق هم ناغه کې د توبه د وبنه د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کې سواوري
پیړې رانږدې کېده. ژغې نه و کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورخمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشنا ست ډالې شوی سندره واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه لپخواڅو برابر چټک شوی دا. او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوی یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی، پولا پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوې ده.
په وخت مرګ کې دا وسیاس کړو بل بل بده نسیاس کړو ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي په کچې دا غم خواران دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درش په تکاله پورا شول. هغه په درې سلويخت کلنې په یو ترافیکی حادثه کې لخپل زوی دوا جان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې ساري علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلارې پاتې شوی دی.
توای تور زلفان ما یادوا د سرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یادوا.
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسو دو د چمیار په کلي کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. دی هغه وخت له خپلې کورنۍ، کلي، سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په دیرو، حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواښاد ملنګ جان نغمې او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواښاد ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا وو، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي وو. ملنګ جان انتقادی اشعار هم ویلی دی. دغه سه اشعار ممکن ټول خپاره شوی نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 30 کال د نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شم پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان م یادوا دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوان م یادوا چا وکی رات ہوئے چ جانان م یادوا دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوان م یادوا وی جانان م یادوا سر پہ زوان م یادوا سر پہ زوان م
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپل صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې، د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه او مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وای چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سابها سیمیتی د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخبل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وای چې لا ماشوم توبه لجرګو سره سره کار لري او دا چاره د غنستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي غو وطن کې به امني په کوم کلی کې چې جرګه ای د جرګې مشران معلومي ال تبه امني څه جرګانې د خاصې ګډوډي به په لږ زراو کم کړای دا په مرکو کم کړای دا په قتل په مسلو کم کړای دا په دوه قومونو سره جنگونه کړی دي د دوه کم کړی دا هغه یو ډیر مظلوم و دا یو ظالم و څه ظالم نه نم نستا دا د ظالم زه مو واته ویل داسې وو کې سیول ور بده غد ته ورکه دغه بغت ورکه مال دا خو سمکان لري ته ډوډي کړو ډوډي مخړ موږ څه دی ولس منګي عوام څه ویلې د معلوماته پس لګم موږ دا پریکړه کو نو جرګمار کده پر احتیاص جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه ده ظالم حق معلوم نه کاغذ جرګمار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګي جوړوي دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړای وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې سونځه مخته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسلې چې خفګان ته خبره سره ورسیږي نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه سونځه مخاوني سي او د سونځه نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا نلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي لکه د پولي پټي مسایل وي یا د ځینی غنم بازي څاروي د نو کورنۍ خوري په باندې سره سونځه پیدا کیږي او اکثریت کلی داسې دي چې الته دوی ترو نظام سره اوسیږي نو اتمن ترو نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې پډېر وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخیږي نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي کم یو چې ملامت وای او کم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات او بل اخر یو فیصله کوي او فیصله به داسې وي چې مشکل حل کیږي یعنی د لازیات ستونزې مخه نیسي.
دی وای چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګي پر بنسټ شوی ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوړه کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګي دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګي لاله حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کې په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کې د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایی اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعی او مدعیه دي ته واداره کوي دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي باید غور باندې جاری شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغه دې ته تشویقوي دې ته واداره کوي چې تاسو لار سي خپل منځ کې صلح وکړي خپل منځ کې جرګه وکړي سپینګيري او مشران مخاور خلک.
چې د خلکو هنرونو خبره کوونو موسیقي مخامخ مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. تبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خواند او رنگ ته ځانګړی روانوالي وربخي. د هنر جاج په نننې برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلی په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته څنګه استاد صاحب کنه ورته به بم ورته وي ول چې د اواز دروند ده د ته بم وي او دا بل چې ده ورکه ده ته زیل وي د اواز لګنره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې ده زیل
او دا غم د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونه جوړ دی
او استاد د پاس چې په لګیدلې دا ربړ غونډه دات شه ده
دا چې ده دا سرمند دا چې ده د ګټ سرمند او زه سرمنده او لکه هغه به هغه او چیږي جوړيږي تراش نو بیا دې د پر مکمل خپل استادان دي چې دا بیا بنل کیږي دا جوړی کیږي په پوره مکمل وخت لګي
او دا ته په افغانستان کې جوړی کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او دلته شکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړی
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې دا تور کې وو لږ بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وشکي نو به مجبور شي بل سرمن
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکې پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینی وي دا ډیر خوشک आवाज کوي زیل आवाज کوي لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کوي یو زیل شي او بم شي لکه دا وړه شي او زیل
او ته سي आवाज وبس دا د بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاوازو
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان را پری
دي او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به داسې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او شته جوړ شي
اکثره وخت سی زین وخت په یو تیګه کېګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه په سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي کنه
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې دي
هغه لړګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو د غد پر لکه سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شه درزو غب د ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدردي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې په موسیقي کې نوي نو څه توان ورسي
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه د موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو څه چالان دي
نو لکه موسیقي دا شتیک داغه بو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مر سره وای خدا نیمګړی وی تبله د سه وشه ده ریدم لکه دا دغه سلور پای دی چې ګاډی مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نی وی نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبله یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبله پکې لاس دی پکې
هم تم مخکې د ټیکی خبر وکړه دا ټیکه څه شه ده
دا ټیکا لکه تاسو ماتویل شه دا ټیکا د سه او شه لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د سه او شه چې زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه سه
بالکل
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي نو تبله ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا دا یو ټیکا ځان له دنیا دا نو خامخانه چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل اند څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غږی هم دغه سلور 15 ټیکی دي تا غږی
د مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل د لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه د شلک په دې کې ډېر زمونږ پختو سندري دي
ته تلګو غو دغه ټیک چې دا سره کړه دا تینګړه ټیکه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دا لکه کلاسیکل دغه د لکه یو زمونږ استاد سو د لوګری سازونه کې غوغو لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر د لګ زره
او غوغو
مغلی شلا
دا مغلی ښا
یو بل دې چې هغه لکه کلاسیکل
هغه څنګه دې کلاسیکلی
ہندوستان کی مغلی دوار شانتی دی ہم دغه دغه د کنا لکه روپک می درته ویل روپک دی مغلی
بالکل بالکل
دوار سیم سیم دی په وزن کې یو شی دی او ما ترې دی لکه وزر بدی
او
دا موزر بدی او چنچل موزر بده روپک موزر
دا چنچل او دا وزر بد څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته ماته تبلیغ خوده شي چې دغه زربونه دی
وز چې دا تبلیغ کوم نو بیا اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزوی هم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تلک په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
دسه به حساب کړم 1 2 3 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل ہا استاد دغه اغل کا ساری گا ما پا دا نی ام دغه شانتی
بله سه بالکل تبلا سیم سیم ما غ شه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دا نی سا سانی دا پا ما غرس دغه سه تین دا تین تالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټی کا شول دادر شدا ټولی ټیکې ته کاوي شه په آرام کې
ست دي کې دې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او د سم کې دې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره مغه سي طرز هغه سي لکه ارنجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چا غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شه دا د هغه خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټې کو کې هغه ته مغه سي ترتیب کیږي مغه سي ورته زمینم مسایت کی گمار سیز چار ٹیکے پہ کے استعمال شی
نو دا خواغ د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې دسی تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې چې ډیر مشهور دی او حساب پکې دی دا سشتا
او ولی بل سه بالکل شته دي خو استادان شته دي
پکې څوک دي دسی اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه یې کتلی دی استاد سنم ګل نومېږي ته حاجی صاحب چمن ګل خو دې وبخي جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل
پروگرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغږو داسې ښه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
ٹھیک
Thank you.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي ذکرې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز ذکرې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې تورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه. زه بل تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الهه د شاعرۍ مصدع
شاعرۍ سره خو نو ماشوم ته به مینا و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښه به مې سمه ویل چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اقلی فنا سیدی، استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګه باندې یو ډیره خسته شنهونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایئ چې د دې ټولګه نوم څه ده او اول مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګه نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها، نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شیرونو متعلق هم ناغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شیرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې کله تو بازه کې راغلی بیتونه داسې دي: فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کلا چی ما دا شیرو لسن و نکنم بختن وقت چی توبات چه توایی یعن زیادر وقت بم چی شیرو نلوستن و نکنم بم بختن که بیاغره توین چی داست توبا جنت کیا ونه دا و دی پار چول شر حراتو بیرن و بیا بما بزرل لامغا ماشون تو برن دیو تصویر رو دی ونه زما بزین که نو بیا مې ډیر خوښېده. زما په شیرونو کې ډیر د توبا د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډیر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګه کې تاسو ډیر ښه شیرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شیرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
ذکر خو مې رسمي ذکر مې خوانځای مې نه دا ویلې پهنځای ته نه يم تللې. په کور کې مې خپل نیکنه سیاغه یو ډېر ادیب داسې کس چې لکه د پهنتون استاد غوندې علم لار نو لاغه څخه مې ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستې دي او هغه موږ ته ډېر په مینه او په ډېر خاند از موږ ته زده کړه راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو ان شاء الله، بس په همدې هیله چې د دوستانو ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي دي هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک شعر به الهام زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای نو شاید همدا الهام
خبره وي. استا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر ده، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو په تا کړی ده؟
اغیز ما له ماشوم ته نو مش کم شیر نه لسی دی سر کې مې اولنۍ شیر چې ما کلا زله شیر سره آشنا سوي ما هغه شیر مال لسی هغه د حضرت حافظ شیرازی شیر دی چې ماغه مول وسنو هغه د شیر سره نمړې زل څه آشنا سم هغه نو هغه به ډیر مې خوښ سو کنه هغه وخت په معنا نه په هیدن خو بیا هم وما یاسر کو بیا می زما مور شاعره و د مور شاعرم شیرونه به می مشل وسلو ډیر بیا سره باندې کو زما کور کی زما عم شاعره و دغه شیرونه به می ډیر ډیر لوستلو او داهله به می وسی کاش کی زما د شیر ولي کلاسم
bale تاسو د حافظ شیرازی یادونه وکړه حافظ شیرازی دیوان په فارسی ژبه باندې ده نو تاسو فارسی شیرونه لری
نا ما خپل فارسی شیرونه نه دی لیکلی خو مګم ډیره مطالعه می فارسی ادبیات می ډیره مطالعه کړی دي او ډیر زیات می خوښیږي د حضرت حافظ شیرازی د مولانا د اقبال لاهوري بیدل فارسی ادبیات می ډیر لوستي دي ډیر می خوښیږي او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوالو وکور کې کتابخانه لرله نو هغه کې به مشاعری تر سره کولی خپل خواندورونو سره نو دا زمانو فارن خپل نکنه ډیر خوږی خاطرې لرم او هغه
اها تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې لزان سره وایست
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله لسته مې ډیر مې خوښیدله بیا د معاصر کې د ډیر شاعرانو شعرونه د چې اوس زما ډیر خوښیږي او ډیر مطالعه کوم لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعری د چډیر مې خوښیږي بار بار لولم او هیڅ راتنه تکرار دونکې ده د سالک صاحب شاعری د استاد د سعود صاحب شاعری د درویش دورانی استاد شاعری د ډیرو د معاصر کې د ډیرو استادانو شاعری مې خوښیږي او همیشه لولم ډیر ښه خوند لري
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورکارا کړ او تم دې څه و
لومړی مې شعر ولیک خپل لیکته مې وراو
بیا د ریاکسلامات
ډیر زیات خوښ ډیر زه حسن زکه هغه شیر ما لیکلای ونو نو ډیر وخت بز ما ذهن کې شیرونه راتله خو ما لیکلو جرأت به منش کړم همیشه به د شپې له خوا به ډیر ذهن ته شیرونه راتله زکه د شپې به مې همیشه د بی خبرونه اوریدلې او بیا بز ما ذهن ته به د شیر اون دی سرات له خو لیکل به منش ما ولدا به د مرکه شینې زکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړی هغه ډیر لوړو او خپل ذهن ته سرات له هغه به مې د لیک ما بل دا خدم را کې شیر نه ده باید وینې لیکم باید کې شیر ولیکم از
دا راته وایې چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شیر ور کړې ده د نړۍ لپاره
نه تر اوسه هیڅ سندرغان ته شیر نه ده ځکه چې ما شیرونه تر اوسه رسنې کې هم دومره خبر شوی نه اخبار څخه دا لومړی ځل چې کتاب می چاپ سو
د دې نه پاس تاسو د سه هوډ لري چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکي او اغوې دی په کمپوز او په موسیقي سره وایي
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولی دی اغوې خوښي ولی نه د سه تحملي نه سه زه ورته هم زما شیر ول ولی که خپل اغوې وغواړي خوښي ویل ولی نو بس
نو تاسو ممانعت نه کوي یعنی تاسو موافق یاست ور سره
بله او چې دی وایلو
دی دا انګیزه د شعر ویل څنګه تاسو ته پیدا شول تاسو څنګه په ځان پوه شوي چې تاسو شاعري کولای شئ تاسو به شاعر کېدلای شئ
دا د شعر سره ډیره مینه و چې ما وکړه شعر لوستنو زین هغه د ما ته ممدا زرت کوم دار لسی کاش کې مام لیکلی نو بیا به امدا اوس زین بیتونه منظوم هغه به جملې به ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې نام دا او چې دا باور مې کومه راځه لیکلای سم یو څه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به مې لنی کې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلای سم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکاو او زه به هڅولم چې ته کولای سي همیشه به راته ویل چې ته کولای سي به یو ښه شاعر سي هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو چې در طلب کو شما دې د امن او امید زکف در طلب کو شما دې د امن او امید زکف دولت هست کی آبی سر راه گاه دا شیر او چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتلو او زی دیتا او حاصلم چې
د شیر دنیا ته راوستل ډیر ښه اغلی سیدی تاسو سره تاسو ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایست
سمه دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو کې د خارخي وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دی ناڅاپه مې د زړه پر اوګه
لاس کېږدا وراشه. ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدا وراشه. مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا وراشه. سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا. سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا. یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدا وراشه.
بله په ژوندانه کې دې بریالی وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته. الله تاسو نه ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د ښکلو خبرونو ته بلنه راکړه. ډېره زیاته مننه.
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي. خلکو خو خوي چې ل لګې مودې څخه ډیر کار واخلي. دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي. نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندې کیسې لا لندې لیکي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لندې کیسه وړاندې کوي.
زرپانه سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیرې رانیږدې کېده. ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو. سړک لور ته څک سوم. د موټر غرهاره مې تر غوښ سو. خو څه نه وو، کښتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده. شایي څراغونه به د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاقونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واتساپ کې پیغام راغی. اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي. ممکن سهار وختي ولرسو. د سړک خواته پورته سوم. لالیری می پرې و موټر سترګې ولګېدې. څراغونه د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل. خو کښتۍ ته مې هیله و چې ما به اړوي. د څراغونو ویرولم چې ما به وړي. لاندې می ځان وښویو. لا یوې بوټې سره کښېناستم. موټر تیر سو. وما ته ویل و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته پمړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګیده. لپای کې مې جاکټ راوست. جاکټ مې واغوست. پر شوګو مې پښې وغځولې. پرې وتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغو ژغ نه و. سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورید ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو. اسناد یې وغوښتل.
استاد ناشناس د افغاني موسیقۍ یو مشهوره څېره ده. هغه لسګونه کاله په خوای وسندره ویلې وه. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د غنو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلي او خاغلی ناشناسته نظرانه کړي. د ورخمین خیال په ننې برخه کې هم دا سندره اورو. ورخمین
خیال